ستړي مسي وخت د غرمې یو بجسوه نن د جمعې ورځ د 2013 میلادي کال د جنوري 15 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړي کې مزه عبدالحی کاکړ او کولای سر کلای کو هله د روغ جوړ او خوشاله بیاس. په دې کې کې د امریکا له لوري پاکستان ته د امنیتي مرستو ځنډول تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو. خو په فایل کې به مایک وسپارم ګولایز ده چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي. امریکایی حکومت پاکستان ته د امنیتی مرستو ځنډولو اعلان کړی دی. افغان ولسمشر په کابل کې د ځانمرګ برید غندنه کړې او ټاکل شوی چې د امنیت شورا نن د ایران مظاهرو په اړه بیړنې غونډه وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. امریکایی حکومت وایي د وسلوالو ضد د پاکستان تر پریکنده اقداماتو کولو پورې ورته د شاوخوا یو ارب ډالرو فوزي مرستې ځنډوي. دا خبره د بارونو چارو وزارت ویان دی. هیتر ناوریټ تیر ماښام په واشنگټن کې خبري غونډې ته وکړه.
Until the Pakistani government takes decisive action
دا وایي تر هغه چې پاکستانی حکومت د افغان طالبانو او حقانی شبکې په ګډون د هغه ډلو پر ضد پریکنده اقدامات نوي کړي چې سیمه بې ثباته کوي او امریکایي پوځیان هم په نخښه کوي، نو امریکا پاکستان ته امنیتي مرستې ځنډوي.
ناورډ ویل دا مرستې واشنگټن پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو په بدل کې ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي پیټریک ایوانز بیګا ویل د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په نوم پاکستان ته ورکول کېدونکي شاوخوا 900 میلیون ډالر یې ځنډولي دي. پاکستان د امریکا د دې اقدام په اړه لاس نه دی ویلي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ د سرغړوونکو پالیسیو پر سر پاکستان، ایران او د منځنی اسیا درې هیوادونه د اندېښنې په لیست کې اچولي دي. د بارنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې شامل دي چې ورته د مشخصې اندېښنې وړ هیوادونه ویل کېږي، ځکه چې د مذهبي ازادۍ په سرغړوونکو کې ککړې دي او یا دا سرغړونې زغملې دي. په دې لسو هیوادونو کې برما، چین، اریټریا، شمالی کوریا او سعودی عرب هم شامل دي. همدا هیوادونه تیر کال هم په یاد لیست کې نومول شوي. بل بیان وای پاکستان یې د مذهبي ازادۍ د شدیدو سرغړونو له کبله د ځانګړي څار په لیست کې اچولې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر هر کال حکومتونه تر هغې وروسته د ځانګړي اندېښنې په لیست کې شاملوي چې هغوی یا خو د مذهبي ازادۍ په سرغړونه کې ککړ وي او یا منظمې او روانې سرغړونې زغمي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د بیګانی ځانمرګي برید غندنه کړې او ویلي دي چې وسلوالو ته به سخت ځواب ورکړي. نن د ولسمشر له دفتر په خبر شوي بیان کې راغلي جنایتکاران باید پوه شي چې له خپلو دغو غیر اسلامي او انسان ضد اعمالو سره د هیواد په هیڅ ځای کې خوندي نشي پاتې کېدی. هلته افغان چارواکي وایي د کابل په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د کابل د پولیسو وایان بصیر مجاهد رویټرز او د جرمني خبري ایجنسی ته ویلي پیخه بیګا شاوخوا 8:30 بجې د مکرویانو په سیمه کې شوې ده. دته په خبره پولیسو د ناقانونه نشئی موادو او شرابو د خرڅونکو د احتمالي احتجاج مخه نیوله چې برید وشو. د فرانسې خبري ایجنسی د یو امنیتي سرچینې په حواله ویلي چې په برید کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. شاهدان او پولیس وایي بریدګر د پولیسو جامې یا یونیفارم اغوستی وو او د خلکو په منځ کې چاودنه وکړه. داعش ډلې د برید ذمہواري منلې ده. د دسمبر په 28 په کابل کې د لیتشي په فرنګي مرکز د اسلامي دولت ډلې په برید کې 140 کسان وژل شوي ول او 3 ژوبل ول. تاسو د مشال اړینو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د مظاهرو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی روانونه د دې غونډې غوښتنه کړې وه او ویلي ول ملګرو ملتونه باید اواز اوچت کړي. خو د روسیې ریا خبري اجانس تیر ماښام په ملګرو ملتونو کې د مرستیال سفیر سرګی ریباکوف له خولې ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران د کورونا چارو په معامله کې هیڅ رول نه لري. هلته امریکا په ایران کې د مظاهره چیانو لفظي ملاتړ زیات کړی دی خو غربي رسنۍ خبر ورکوي چې ظاهرا په هغه هیواد کې مظاهره خاموشه شوې دي. په عین وخت کې حکومت په تهران کې ګڼ پولیس ځای پر ځای کړی دي. تیر مازیګر د امریکا د بارونو چارو وزارت ویل تیرونی په ایران کې د مظاهره کوونکو وژنې او گرفتاریانې په سخت غندي. په بیان کې ژمنه شوې چې په مظاهره کوونکو په تاوتریخوالي کې ککړو امنیتي چارواکو او حکومت ته سزا ورکوي. د وزارت بیان وایي واشنگټن د ایراني ولس د قانون ارمانونو ملاتړ کوي او پر حکومت غږ کوي چې د نظریاتو او معلوماتو د آزادانه تبادله اجازه ورکړي. امریکای فوج له سیول څخه خبره شوی هغه راپورونه تایید کړي چې د ژمنیو اولمپیک لوبو تر پای پورې له جنوبی کوریا سره ګډ فوزی مشقونه ځنډوي. دا لوبې راتلونکې میاشت په پیونگ جانګ ښار کې کیږي. د پینټاګون وایان کرنل راب مینینګ تیر مازدیګر ویل د دفاع وزارت د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوي او دا د جنوبی کوریا او امریکا د ائتلاف په ګټه ده. تر دې مخکې تیره ورځ د جنوبی کوریا د ولسمشر مون جای این دفتر ویلي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورسره د اولمپیک لوبو تر پای پورې د ګډو مشقونو پر ځنډولو سلا شوي دي. د ژمني اولمپیک لوبې به د فروری له 9 څخه تر 15 نیټې پورې وي. ټرمپ تېره ورځ د دې پریکړې مستقیم ذکر ونه کړ، خو د شمالي کوریا جنوبي کوریا ترمنځ د خبرو نوي امکان ته په اشاره ویل چې دا ښه کار دی. تر اولمپیک لوبو مخکې د فوزي مشقونو ځنډول ښایي په سیمه کې ترګلتیا کم کړي. د امریکا په شمال ختیځ کې د واورو په قوي طوفان کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او د زرګونو کورونو برېښنا قطع شوې ده. د طوفان له کبله هوایي او ځمکني ترانسپورت هم اغېزمن شوی دی. د نیویارک ښار دوه هوایي ډګرونو تیره ورځ د زیاتې واورې ورېدو له کبله پروازونه وځنډول او د امریکا په شمال ختیځه سیمه کې شاوخوا 3,500 پروازونه منسوخ شول. او اخري خبر تاسو لپاره د کرکټ درکو. د ویسټ انډیز پخوانی کرکټر فیلپ سیمنز د افغانستان د ملي لوبډلې د نوي روزونکو په توګه دنده پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال وایان شرف الدین شاکر بیگا مشال لري سیمنز ښه تجربه لري او راتلونکي اونۍ به کار پیل کوي. سیمنز د آیرلند، زیمبابوي او ویسټ انډیز د لوبډلو روزونکو هم پاتې شوی دی. نو د مشال لري خبرونه اوس له اسلام آباد د سیرا ذهن د موسم حال او د کرنسۍ به یو
نن د جمعې پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.20 روپۍ غسل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.20 روپۍ او په 1.20 روپۍ 50 پیسې. یو پاؤنډ په 1.78 روپۍ 50 پیسې او په 1.79 روپۍ 10 پیسې. سعودي عرب ریال په 9.25 روپۍ او په 9.68 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 10.10 روپۍ او په 10.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.03 روپۍ. او 314 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 4، بنو کې 19 او 4 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم -6°C وي.
تاسو خبرونه له ګلایز واوریدل. د موسم او کرنسی حال سراج سحر درکړ. په روانګړی کې د جن نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. امریکایي حکومت وایي د پاکستان فوج ته امنیتي مرستې تر هغو ځنډوي چې د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد یې پرېکړند اقدام نه وي کړی. آیا دا د پاکستان لپاره یو ضربه ده؟
پاکستان خود پاکستان کا مالی طور پر نقصان دے کنور زینو نا پاکستان اقتصادی امداد یا دغین اخر بنو کم دے 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 اثرات کو جی
د خیبر ایجنسی دراج کال پہ کورسی کسان ل خپل ل حکومت خپل کورونو ته د ستنولو غشتنه کوي.
کم ضرورت و ام تا بوشو پارٹی و روزگار کے کورونا کو بالکل یوم نہ پوتے.
او په نې ځخبرونه کې نن په ټولنه یا هیواد کې د انصاف د تصور او د دې له جمهوریت سره د تړاو پر موضوع بحث کوو.
انصاف خو چې د ټولو د پاره یې نو انصافي
د قانون تشریح هم کوي او انصاف به هم ور کوي.
د دې ترڅنګ د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو له مشالې سره. او سم د خبرونه د پایل رپورت. امریکایي حکومت وایي د پاکستان فوج ته امنیتي مرستې تر هغو ځنډوي چې د افغان طالبانو او حقانه شبکې پر ضد یې پرېکړنده اقدام نه وي کړی. امریکایي حکومت دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناورت تیر ماښام په واشنگټن کې خبري غونډې ته وکړه. د ترګري ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف په نوم پاکستان ته ورکول کېدونکي شاوخوا 900 میلیونه ډالر ځنډوي. دا خبره د امریکا دفاع وزارت ویاند پیټرک ایوانس بیگا کړې ده. نور تفصیل د پامیر ساحل پر رپورٹ کی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت د زیارت پر ماخام خبری غونډې ته وویل تر هغه چې پاکستانی حکومت د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پریکنده اقدامات نوي کړي امریکا به پاکستان ته د امنیتي مرستو ورکړه وځنډوي. دی ویل طالبان او حقانی شبکه سیمه بې ثباته کوي او امریکایي پوځیان په نخښه کوي. په 2001 زیږیز کال کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې له پیل راهیسې امریکا پاکستان ته د نړیوال ائتلاف د ملاتړ په نوم پیسې ورکوي. دا پیسې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په بدل کې ورکول کیږي چې واشنگټن یې د ځنډولو اعلان وکړ. د ناورت په خبره امریکا څو میاشتې له پاکستان سره خبرې وکړې خو بیا هم وسلوالې ډلې په هغه هیواد کې پټن ځایونه لري. دا وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 زیږیز کال په اګست کې د جنوبي اسیا په اړه تګلار اعلان کړه. هغه سپینه کړې وه چې که یو هیواد هغو وسلوالو او ترهګرو ته پټن ځایونه ورکوي چې امریکایي پوځیان او چارواکي په نښه کوي نو ورسره ملګرتیا دوام نشي موندلی. د ولسمشر له وینا راهیسې له څلور زیاتې میاشتې تېرې شوې او د پاکستان له حکومت سره زموږ د لوړپوړو رابطو او خبرو باوجود طالبان او حقانی شبکه د پاکستان دننه پټن ځایونه لري او له هغه ځایه د افغانستان د بې ثباته کولو پلان جوړوي او پر امریکایي او ائتلافي سرتېرو بریدونه هم کوي. د جنوري پر لومړۍ امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر په یو بیان کې ویلي ول چې هیواد پاکستان ته 3.4 اربع ډالر ورکړي خو اسلام آباد هغه وسلوالو ته پټن ځایونه ورکوي چې په افغانستان کې فعالیت کوي. ټرمپ په خپل بیان کې پر پاکستان د مرستو بندولو ګواښ کړی و. اسلام آباد وسلوالو ته د پټن ځایونو ورکولو تور په بیا بیا رد کړی. د ټرمپ تر بیان یو ورځ وروسته سپینې ماڼۍ پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد کوټلي اقدامات وکړي کنه په څو ورځو کې به مشخص ګامونه اعلان کړي چې ورباندې فشار راولي. امریکایي حکومت وار له مخه پر پاکستان هغه 215 میلیونه ډالر مرسته بند کړي چې د امریکایي پوځي سامان اخیستو لپاره کاریدله. ناورت په خبری غونډه کې تایید کړه چې په نوي اقدام کې له دې 215 میلیونه ډالرو علاوه نورې امنیتي مرستې ځنډوي. د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور جیو ټلویزیون ته ویلي ول چې هیواد له واشنگټن سره د همکارۍ دوام غواړي خو پر خپلو ملي ګټو او وقار جوړجاړی نشي کولای. غفور زیاته کړه چې پاکستان به د امریکایي حکومت اقداماتو ته جواب وایي خو په دې اړه یې تفصیل ورنکړ. د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار مفتا اسماعیل رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي د مرستو بندول ورته تاوان نه رسوي.
د پامیر ساحل رپورټ مو اوریدلی. اوس هم یو بل دغه ترازو لکه څنګه تاسو واوریدل چې امریکا پاکستان ته د امنیتي مالی مرستو ورکول ځنډولي آیا د پاکستان لپاره یو ضربه ده؟ دا پوښتنه مو د پاکستان فوج پخواني چارواکي بریګیډیر سعد احمد خان سره کړې ده.
دا خو ډېر نقصان خو دی پاکستان ته مالی طور باندې نقصان دی که نور ځایونو نه پاکستان اقتصادي امداد یا دغه هغې باندې هم د دې ډېر لوی اثرات پوځي ځکه چې خلک امریکې ته ګوري نور ملکونه هم امریکې ته ګوري چې هغه سره رویه ساتي نور ملکونو سره. دا بوسا ایم ایف یا ورلډ بینک پالیس په دې باندې پاکستان کو دې ریس سټرکچر ریفارمز لا یا نور پیسې او غشتو قرضونه غشتو د زینه بیا څه کوي. مونږ چې کله دا اټمي دماکه کړې 1998 کې نو هغه وخت چې مونږ باندې بندیزونه ولګېدل نو هغه کې مونږ ایشین ډیولپمنټ بینک او اسلام ډیولپمنټ بینک دواړو چې کوم دې نو هغه انکار کړی ځکه چې امریکې
تر دې لمخه پریسلر ترمیم راغلی و بیا دغه تاسو چې یادوئ 1997 کې ورباندې لګېدلی و نو دې سره بیا پاکستان آیا په اقتصادي توګه کمزوری شوی و؟
اقتصادي طور باندې کمزوری شوی خو او چې کله د خاص کار د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت څنګه دی چونکی هغه دا پالیسی هغه سره د هغه پکې ډېر لوی لاس دی نو هغه د اقتصادي مشکلات ہوتا هغه باندې د هغه اثر نه راځي. هغه راځي په دغه باندې په سیاسي حکومت باندې راځي ځکه چې جواب هوي ورکړي که پاکستان کې اقتصاد کمزوري کیږي یا پاکستان معیشت کمزوري کیږي نو دباؤ خو پاکی باندې راځي. هغه پوځ او تاسو ګورئ د سیول ملټری ریلیشن کې چې کوم مسایل دي هغه بنیادی وجه دغه ده. سیاسي حکومت وہی چې تاسو کوم پالیسی اختیاروي هغه زموږ د پاره ندی او د پاکستان اقتصادي صورتحال چې کوم دی هغه سره خرابېږي چې کوم دی سکیورټی اسټابلیشمنت والا یا دې باندې پوهېږي نه یا د هغه تاسو مخکاري چې د مفاد زموږ دغه نور چې مفاد دي هغه زیات مهم دي. نو مخکم پابندۍ لګېدلي دي او هغه نه پاکستان بهر ته راوتې دي.
له دې امداد بندولو څخه به آیا یا د پیسو بندولو څخه پاکستان لس امریکا سره بیرته د هغو څه غوښتنې ومني کنه پر خپله خبره به ولاړې؟
بنیادي تنې دي د پالیسۍ هغه خو به ولاړې. هغه د پاکستان زما خیال نه دی چې هغه
یعنې لکه کومې بنیادي
مطلب بنیادی سره دا دي چې افغانستان مزاحمت چې کوم دی هغه د پاکستان په مفاد کې دی. دغه خلک ناراض کول چې کوم دي یا دغه خلک خفقیر چې کوم دي دا د پاکستان مفاد کې نه دي. هلته د هند چې کوم اثر رسوخ دی په افغانستان کې هغه د پاکستان دپاره چې کوم دی نقصان دی. دی د امریکې چې کوم دلته موجودګي ده دا د پاکستان باعث دی. بلا داسې دغه دي بنیادی ستنې دي چې دی باندې پاکستان پالیسی ته ولاړه ده. زما په خیال سره یو څه بدل نه راځي. آیا مذاکراتي حل ته پاکستان مدد کولی شي؟ زما په خیال باندې کال یو نیم مخکې خو کولی شو. اوس دغه کې هم د پاکستان کمزوري راغلي. خو بیا هم پاکستان لپاره کوشش کول پکار دي چې څه نه څه د مذاکرات او لار چې کومه په افغانستان کې هغه پرانستل پکار دي. ځکه چې کوم دا موجوده صورت حال دی د دې پاکستان لپاره هم ډېر نقصانات. نو دغه لپاره پاکستان کوشش کولی شي کومه کول پکار دي. زما خپل رائے دا ده چې دغه لپاره کوشش کول پکار دي چې څه طریقې سره د افغانستان د مسلې مذاکراتي حل چې کوم دی دغه لپاره ګامونه پورته کړی شي.
دا د پاکستان د فوج په خوانی بریګیډیر سعد احمد خان چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوس هم دغه موضوع کې پاتې کړو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر ویلی ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان لخوا د ترګرو ډلو د ملاتړ چلن نه هیله کړې دي. نوموړي د امریکا ژغ له خبریالي ګریتا فون سره په مرکه کې ویلي اسلام آباد ته پسپینه وایي چې په ترګرو ډلو کې دي توپیر نه کوي او د افغانستان په ثبات کې دي ورسره ګډ کار وکړي ځکه دا یې په ګټه ده. د امریکا د دې مرکې یوه برخه په امر سالش باړلې چې پکې نوموړي له مکماستر پوښتلي چې د ترګرو ډلو د ملاتړ په اړه د امریکایي ولسمشر د ټویټر بیان څه معنا لري؟
Well, I think the tweet speaks for itself. I mean, the president is frustrated and
زما پاند ولسمشر ډونالد ترامپ د ټویټر بیان خپل هرڅه واضح وی. معنا دا چې ولسمشر نه هیله دی او هغه د تډیر ارزښت ورکوي چې له پاکستان سره لملګرتیا به موږ څه هیله لرو. خو هغه د پاکستان چلند او د وسلوالو ډلو د ملاتړ او د خبري مایوسه کړي چې اسلام آباد واقعا په توپیر ځنې ترهګری یاغي ډلې پنخه کوي او نور هغه د خپل بهرنی تګلارې د یوې برخې په توګه کاروي. ولسمشر ترامپ د پاکستانی ولس خواخوږی دی په ځانګړي ډول لدی کبله چې پاکستانیان څنګه تر هغهرو ځورولې دي او هغوی د ډیرو زیاتو پاکستانیانو عامه وژنه کړي. دا پر یو بل د بهتان لګولو کیسه نه ده. اصلا موږ غواړو چې په سپینه پاکستان ته ووایو چې ورسره زموږ تعلق دا ډول تضادات نور نشي زغملی او دا چې اوس باید موږ واقعي یو ځای افغانستان په داسې طریقه باثباته کړو چې پاکستان ته به هم ډیره ګټه ورسي. وخت په وخت پاکستان په وسلوالو ډلو کې په توپیر کولو د طالبانو او حقانی شبکې مشرانو ته په پټن ځایونو ورکولو او د خپل ولست ګټو ضد اقدام کړی.
زه څو کاله پخوا د بهرنیو چارو له پخوانی وزیر هیلری کلینټن سره پاکستان ته تللم. هغه هلته پاکستان ته د اوه ارب ډالرو د مرستې ورکولو خبر ورکاو. زما یاد دي چې پاکستانیان په دې ډیر خپه شول چې موږ ورڅخه پوښتنه وکړه چې پیسې به څنګه لګوي. زما لپاره دا هیڅ د غوسې خبره نه وه چې پوه شم چې زموږ پیسې به په څه لګي. خو له بلې خوا که وګورې نو موږ دې هېوادونو ته پیسې ورنکړو نو یو بل هغه به ورکړي.
Well, I don't think who's going to step in now, I think, and
زه فکر نه کوم چې بل څوک به پیسې ورکړي او یا به دا وغواړي چې پاکستان د حقانی شبکې یا د طالبانو په څیر د ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. معنا دا چې دا پرېختیا د چین په ګټه هم نه ده. چین له خپل جنوبي پولیس سره په سیمه کې د ترهګرۍ یو مشکل لري. د ترهګرۍ یو داسې ستونزه چې له پاکستان سره تړاو لري. نو دا په سیمه کې د هیڅ چا په ګټه نه ده چې وغواړي پاکستان د خپل همدې چلند لکه د ځونو ترهګرو ډلو پر ضد اقدام او نور هغه او تمرسته ورکولو او ملاتړ ته دوام ورکړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د تګلاري یوې برخې په توګه کار کوي. نو موږ باوري یو چې پاکستان نه غواړي چې یو ناکامه دولت یا ریاست شي. پاکستان ډیر قوت او امکانات لري. هغه هیواد بشري قوت لري، اقتصادي قوت لري. نو موږ دا غواړو چې پاکستان پر اختیار له خپل ګټو سره سم اقدام وکړي، په تر هغه ډلو کې توپیر ونکړي، وسلوالو ډلو ته پټن ځایونه او مرستې ورنکړي او په نورو طریقو هم د هغو ډلو د مشرتابه ملاتړ ونکړي.
Support bases and other forms of support for leadership.
پاکستان اټمی وسلې لري. هغوی په تیرو وختونو کې له شمالي کوریا سره د اټمی وسلو په معامله کې ملګرتیا کړې. زه نه غواړم چې دلته د چل ول یا زور لفظ وکاروم، ځکه چې دا به ډېر قوي ټکی وي. خو آیا پاکستان کولی شي چې خپل اټمی وسلې د یوې وسیلې په توګه وکاروي؟
زما په اند داسې کار به د هیڅ پاکستانی مشر لپاره عاقلانه نه وي. زه دا تصور هم نشم کولی چې یو پاکستانی مشر به اټومي وسلې د باج اخیستو یا د چل ول لپاره وکاروي. دا به هغه ورځ وي چې پاکستان
خو شمالي کوریا خو هم دغه کار کوي.
نو آیا پاکستان غواړي چې شمالي کوریا شي؟ ما ته خدا زړه راښکونکي نمونه یا مثال نه ښکاري. زه فکر کوم چې پاکستان د خپل امنیت ټینګولو او پرمختیا پر لارې تللی شي، او یا به دا کوي چې د شمالي کوریا پر لار روان شي. نو زما په اند دا د پاکستان نوی مشرانو لپاره اسانه انتخاب نه دی.
دا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال مک ماستر مرکه چې درته تفصیلي پامیر ساحل وړاندې کوي. د پاکستان حکومت د ریجستر افغان کډوالو د پخت کېدو مده تر یوې میاشتې پورې غځولې ده. د سرحدي او قبایلي چارو ریاستي وزیر غالب خان وزیر تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل دا پریکړه د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې شوې. د وویل د کډوالو د برخلیک په اړه به وروسته له افغان چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره هم خبرې وکړي. په پېښور کې د افغان کونسلګری د کډوالو چارو مشر وایي په یوه میاشت کې لکونه کډوال نشي ستنولای، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په زوره کډوال نشړي خو ورته په کار دی چې ستانه سي. رفعت انجم تفصیل راکوي.
د پاکستان وفاقي کابینې په افغان کډوالو اسارتیا موده تر نورو دیش ورځو پورې د غزولو منظوري ورکړې ده. د سفران وزیر مملکت غالب خان وزیر مشال لړیو ته ویل په دې مشوره کوي چې آیا دا موده زیاته کړي او کنه.
په نه پس به بیا موږ په دې باندې مشوره کوو کنه. په موږ د حالاتو مطابق لکه موږ ته خو د خپل ملک ته سلامتۍ د بقا سوال هم دی، خو نن د حالاتو په وجه باندې د موږ ته مجبورۍ دي کنه. نو موږ دا وایو چې که د خپل ملک ته لاړ شي هغه خپل ملک د یاباد کې دا خو ډېره د پاره د خیر خبره ده. نو دا چې موږ کومه فیصله کړې ده دا موږ د دواړو ملکي مفادات په نظر باندې موږ کړې ده.
بلخوا د پاکستان خارجه دفتر ویلي دي چې افغان کډوال زموږ میلمانه دي، هغوی به کله هم په زور نه استول کیږي، خو د کډوالو نه هم دا تمه لرل کیږي چې هغوی خپل وطن ته واپس ځي. پاکستان اوس تر ډېرې مودې پورې په خپله خاوره کډوال نشي ساتلی. خو په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ د کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی مشال لړیو ته ویل فیصله د هغوی د توقعاتو نه مختلفه ده، ځکه چې په دومره زیات شمېر کې کډوال په یو میاشت کې استول ګران کار.
پاکستان حکومت تر اوسه پورې زموږ مهاجرینو ته زیور کړی، دېرش کاله دېرش کاله موږ د هغې نه شکریا ادا کړو. کومه فیصله چې د ګورنمنټ آف پاکستان کابینټ کړې ده تر اوسه پورې موږ ته رارسېدلې ده چې زموږ د خطره غیر متوقع ده. یعنی داسې نه وه ځکه چې کوم چې په ترکیه کې په استنبول کې دوه هفتې یا درې هفتې وړاندې کومې خبرې شوې وي او کوم نیتونه سره څرګند شوي وو هغه ښکاره وه. پاکستان حکومت په دې کې دا خبره وکړه چې موږ 2013 دسمبر تیر دېرشم تاریخ پورې اصول فیصله کوو، لیکن کابینه په دې اړوند باندې فیصله کوي. په دې حکله به انشاءالله زمونږ مشران چې دي زمونږ مهاجرین وزارت چې کوم دی دارنګه زمونږ سفارت چې په اسلام آباد کې دی او نور چارواکي دي په هغې نه دې سره خپل موضوعات شریکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR تر مخه کال 2018 کې 15,000 رجسټر شوي کډوال په خپله خوښه د پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي، او د 200,000 نه زیات اوس هم په پاکستان کې ژوند کوي. د پېښور افغان کونسلګرۍ تر مخه بلخوا کډوالو د رجسټر کولو مرحله هم روانه ده چې پکې تر دې دمه 15,000 پورې افغان کډوال رجسټر شوي دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو او ریاوسم د افغانستان او پاکستان په اړه یو بل رپورټ ته هم راځو. د پاکستان ویلي دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت زیات شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د اونیزې خبرې غونډې پر مهال وویل چې دا خبرونه غلط دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کم شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیر دوه کالو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې وده شوې. د زیارت په ورځ اونیزې خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په وینا چې دا تجارت د کال 2015 په نسبت کال 2016 او 2019 کې ښه شوی و. دوی ویل چې تیر کال نه یوازې پاکستان 9% وریجې افغانستان ته لیږلې، بلکې د افغانستان تازه میوه پاکستان ته راغلې او د پاکستان د لارې نور ملکونو ته هم رسېدلې.
پاکستان به دواړو ملکونو ترمنځ تجارتی اړیکې خېکول او سانتیا ورکول جاری ساتي او د خپل خاورې په ذریعہ به افغان ترانزیت ټریډ لپاره ضروری مرستې پراخی. موږ د افغانستان چارواکو سره د تجارت په اړه خبرې هم کوو چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت لپاره ترانزیت ټریډ کوآپریشن اتارټي غونډه زر شروع کړو چې د پاکستان له لارې د افغانستان تجارت لپاره نور هم سهولتونه ورکړی شي.
دا هم اوچ د افغانستان حکومت او دواړو ملکونو ترمنځ جوائنټ چیمبر اف کامرس په درخواست پاکستان ته د تازه میوو تجارت شوی او د لپاره ځانګړې لارې هم جوړې کړې شوی وي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابېدو په تیر کال اکتوبر میاشت کې د دواړو ملکونو ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیشن غونډه د ځنډ ښکار شوی وه. د کابل لخوا غوښتنه کېده چې هند هم د تجارت په معاهدو کې شامل کړی شي. دې لړ کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي چې د دوه ملکونو ترمنځ تجارت د خاړکو سره تړل شوی وي.
ٹائپ ٹریڈ بھی کم انداز کی بھی ڈیر خانے کی کئی اور لگ لگ سامان اڑی اور پیمانہ باندھے لوئے ٹریڈ سے جڑی گی نو دا ریکارڈڈ بدی یاد ہے نو ریکارڈڈ ٹریڈ کا خشبے دے نو ردی مطلب دا آرگنائز ٹرانسپورٹ سروس چی دے آگے تم فائدہ شبے دا اور دویم دا دا چی آرگنائز بینکنگ سروس چی کم دے مثلا چی سوک ٹریڈ کئی اور ڈیر مال اڑی آگے بینکوں نے قرضے میں واخلی آگے دا پارا نو آگے کہ ہم بینکنگ چینل کے ہم لکوٹی ایکٹیویٹی راشی نو دے مطلب دا دے چی دا ایکٹیویٹی درے وانا طرف تا ٹرانسپورٹ گوڈز او فائنینشل سروس دے کے درے وانو کے کا بہتری راغلی بھی دا خوشائندہ خبر ہے.
یار دیو چی دا گڈ اقتصادی کمیشن غنڈا پا کال 2015 کی پا اسلام آباد کی شوی وا چی دا سنا پس زیاد کمیشن غنڈا لا تروسا دا زنخ کار دا.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15200 کلو هرتز اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا د بجلی او توانایي صوبای وزیر عاطف خان ویلي چې د بجلی او توانایي صوبای محکمې په صوبه کې د 50 میگاواټ بجلی پیدا کولو دوه پروژې سرته رسولې دي. خو د پونا مرکزی حکومت هغو دغه او بجلی تر دې دمه نه د اخیستې او په کامل ګریډ کې نه ده شامل کړي. عاطف خان د خبره پرون له مشالې سره په مرکه کې وکړه او زیاته کړه د ستونزو بدوی د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې راپورته کوي. عاطف خان وایي په صوبه کې د شمسي ټاونۍ په پروژو او ځینو نورو اوږدمهاله پروژو باندې هم کار روان دي چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی کمی په ستونزو قابو ومومي او د بجلی او توانایي له صوبای وزیر سره د مشال خان خبریال غلام غوث د مرکې په سر کې هم دا پوښتنې دي چې تر اوسه دوی څه کړي دي.
هغه 57 میگاواټ دغه شوي دي پروجیکټس کمپلیټ شوي دي او هغه حکومت فیډرل حکومت زمونږ نه بجلی نه اخلي. یو طرف ته لوډ شیډنګ دی وی چې بجلی نشته او بل خوا زمونږ پروجیکټس کمپلیټ دي او هغه بجلی زمونږ نه اخلي. نو په دې وجه چیف منسٹر صاحب او موږ ټول زه په خپل وفاقي وزیر سره ملاو شوم. چیف منسٹر و ته هم ختم ولیکه دغه ته سی سی آی ته م ولیکل چې دا کمپلیټ شوی پروجیکټ دی نو د دې نه تاسو ولې بجلی نه اخلي؟ د نورو خلکو نه، د پرایویټ سیکټر نه اخلي، د بهر د خلکو نه اخلي، او زموږ خپل د حکومت پروجیکټس دي کمپلیټ شوی دي او دا غي نه بجلی نه اخلي.
نو عتیب خان دغه واړه ډیمونه چې جوړ شوی دي نو د دې څه صورت حال دی؟ دغه وساسې دغه بجلی په زول ځای کیږي کسنګ لا دغه نه دی پیل کړی شوی کسنګ؟
او کنه اپریشنل دي کنه چې دې ته بجلی اخلي نه لکه بجلی کو چې جوړیږي نو خو سٹور کیږي نه خو ورسره ورسره جوړیږي ورسره سره به ترانسمیټ کیږي کنه نو غي کنیکټیویټی نه ورکي کنیکټیویټی نه ورکي.
بل عتیب خان دغه د نور نه چې د شیشو د لارې کومه بجلی پیدا کیږي نو دغه په سکولونو کې او په جمعاتونو کې یا په وړو هسپتالونو کې یا په کورونو کې هم تاسو اوس پیل کوي نو دغه څه تفصیل دی؟
سولرایزیشن ټوټل چې کوم اوورال دغه روان دي پروجیکټس روان دي نو 5600 سکولز کې وشو او 8000 سکولونو نو ټینډر وشو او 187 بی ایچ یوز دي او 5800 کورونه دي. د دې ټولو اوسه پورې ټینډر شوي دي او سلور زارا په فرسٹ فیز کې جمعاتونه دي. دا ټوټل د سولرایزیشن دی وخت کې پوزیشن دی.
بل عتیب خان تاسو ځینې اوږدمهاله پروجیکټ هم پیل کړی دي یا پیکار روان دي چې هغه به د 3000 میگاواټ نه زیاته بجلی پیدا کوي نو دا غي څه تفصیل دی؟
300 میگاواټ د بالاکوټ پروجیکټ دی. دین علاوه 668 میگاواټ په پرایویټ سیکټر کې دي چې دا د اګریمنت هم وشوي. دین علاوه د سره د ایف جیو سارا پانچ سو پانچ میگا واٹ تھی اگی سر تم کو اگریمنٹ شیوی دی اور دو پروجیکٹ دا چائنیز سر شیوی دی جے آگا ٹوٹل دا بارہ سو میگا واٹ تھی اگم پچترال کی دی
نو عطیف خان دا آیا آگا دا این پی پا دور کی او خبر شوی و چید کم دا بجلی دا خالیس منابع پیسی دی نو آگا با دا بجلی پا پیداوار بندی لگولی کی گی کنا دا تاسو نوی لوازنامی دا چا سر کردی دی که قرزه دا که دا کم زین پا دی بندی دا پیسی لگول کی گی
دیکی کردم شده دیکی دا ایشین دیولن بینک تم کرده شده دیکی زمگ خپل دا صوبای حکومت فندم شده دیکی چی کم دا نیت هیڈل پروفیٹ دیکی آغا پیسیم شاملی دی مطلب مختلف هیڈز نرازی
دا د خیبر پښتونخوا د بجلی او توانایي وزیر عاطف خان چې د مچالې ډول همکار غلام غوث سره خبرې کولې هم له دې سره یو نیمه بجه سوې ده ګلایز به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
امریکای حکومت وای د وسلوالو ضد د پاکستان تر پریکنده اقداماتو کولو پورې ورته د شاوخوا یو ارب ډالرو فوجي مرستې لنډلې ده خبره د بارونو چارو وزارت بیان دي چې تر ناورېټ تیر ماښام په واشنگټن کې خبري غونډې ته وکړه پاکستان د امریکا د دې اقداماتو په اړه سره نیولې دي امریکا د بارونو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ د سرغړوونکو پالیسیو پر سر پاکستان ایران او د منځنۍ ایشیا درې هیوادونو د اندېښنې په لیست کې اچولې دي د بارونو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبره کړې ده افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ویلانی ځانمرګي برید غندنه کړې او ویلي دي چې وسله والو ته به سخت جواب ورکړي پرون په کابل کې په ځانمرګي برید کې یولس کسان ژوبل شوي او پنځه ویشت ژوبل دي داعش ډلې د حملې ذمهواري منلې وه ټاکل شوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د مظاهرو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکهلی روانونی د دې غونډې غوښتنه کړې وه او ویلي وه چې ملګري ملتونه باید آواز اوچت کړي امریکایي فوج له سیول څخه خپاره شوي هغه راپورونه تایید کړي چې د ژمني اولمپیک لوبو تر پای پورې له جنوبي کوریا سره ګډ فوجي مشقونه ځنډوي دا لوبې راتلونکي میاشت په پیونګ جونګ ښار کې کیږي د امریکا په شمال ختیځ کې د واورو په قوي طوفان کې لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي او د زرګونو کورونو برېښنا قطع شوې ده او د ویسټ انډیز پخوانی کرکټر فلپ سیمنز د افغانستان د ملي لوبډلې د نوي روزونکي په توګه دنده پیلوي
له ګل اعظم د خبرونو لنډیز واوریدل دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څلیکلي رابعه کرم خان ورته کتنه کړې ده
جنگ ورسپاړه خپلې درې کې لیکي چې د پاکستان معیشت کې کرکیله د ملا د تیر حیثیت لري خو المیه دا ده چې زموږ په ملک کې دې اړخ ته توجه نه ورکړی کیږي ادارې کې راغلي چې زمینداران دا شکایت کوي چې په سرکاري کش مقرر کړی شوی نرخ ورته نه ملاویږي ادارې وایي چې دا د ګنی د فصل موسم دی او د ملک هرې صوبې زمینداران په احتجاج دي او بیا د سند صوبې صورتحال په دې د اندېښنې وړ دی ولې چې ټاکل شوی نرخ نه ورکول له وجې زمینداران درنه ورکړي ادارې مخکې لیکي چې د میلیونو د مالکانو وینا ده چې ورسره په ګودامونو کې د تیر کال چینی موجوده ده او د وفاقي او صوبایي حکومت لخوا ورته رعایت نه ورکول لوجي دوی بهر ملکونو ته چینی نشي لیږلي ادارې په وینا چې موجوده حالاتو کې دا حقیقت مخې ته راغلی چې د میلیونو مالکان نه یوازې رعایت اخستو سره ګټه کول غواړي بلکې زمینداران نه په کم نرخ فصل هم اخستل غواړي ادارې اخیره کې لیکي چې دا په زمینداران ظلم دی ولې چې د هغوی ژوند په دې فصل روان دی صوبایي او وفاقي حکومتونه دي د دې معاملې جاج واخلي او معامله دې هواره کړي زمینداران ته دې پوره معاوضه ورکړی شي او یو داسې کړنلاره دې جوړه کړی شي چې په راتلونکي کې دا صورت حال نه وي په همدې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي دا څومره د افسوس وړ خبره ده چې د بې تعلیمه خواریکه خو زمیندارانو استحصال په ریاستي کچ کیږي ادارې زیاتوي چې پاکستان یو زرعي ملک دی چې پکې زمیندارانو ته سیاسي سهولتونه ورکول پکار وو او دا حقیقت به چاته نه وي معلوم چې پاکستان کې د کرکیلې پالیسۍ د ذاتي مفاداتو ښکار شوي ادارې کاږي چې د ګنی د زمیندارانو د ټولو غټه مسله دا ده چې هغوی خپله په مارکیټ کې فصل نشي خرڅولی ادارې وایي پکار ده چې حکومت د زمیندارانو د دې مسلې هواري وکړي مشرق ورځپاڼه خپلې چې د چارټرډ اکاونټنسي په امتحان کې د چارسدي زده کوونکي د یو سل اویا ملکونو په زده کوونکو کې په وړومبي نمبر راغلی چې د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو قابلیت او د صلاحیت ثبوت دی ادارې وایي چې یو خوا دا د خوشحالۍ خبره ده نو بل خوا د افسوس خبره هم ده چې زموږ د دعوو باوجود د قابله خلکو قدر نشته ادارې زیاتوي چې زموږ د ملک ډېر داسې قابل ځوانانو ته د خپل روښانه راتلونکي لار نه ښکاري او یو روایت جوړ شوی چې دغه ځوانان د ملک نه بهر روزګار کولو ته ترجیح ورکوي ادارې په وینا چې د ځوانانو ته داسې موقع نه ورکړي کیږي چې هغې د خپلو صلاحیتونو څخه کار واخلي نو هغوی د مایوسۍ له وجې بهر ملکونو ته ځي او ځینې ځوانان دې لپاره د قانون خلاف ورزي هم کوي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پر بیان او پر پاکستان یې د اغېز په اړه لیکنه کړې. هلته امریکایي وال سټریټ جرنال له پاکستان سره د امریکا د اړیکو د خرابېدو پر ګټو او تاوانونو بحث کړی او وایي اسلام آباد باید د سخت دریځو ډلو پر ضد سم اقدامات وکړي. احمد شازمی د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
فارن پالیسی مجلې د مقالې پیل د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال له لومړي ټویټ څخه کړی چې لیکلی و: امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3.3 ارب ډالر ورکړي، خو هغوی په جواب کې هیڅ نه دي کړي، بلکې دروغ یې ویلي او دوکه یې کړې ده. د مقالې په خبره پاکستان په جواب کې د تیر په څیر دریځ خپل کړ او د ټرمپ له تورونو یې انکار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر هم ورغوښتی او هغه ته احتجاج ثبت کړ. مجله لیکي قسم د ټرمپ ټویټ په امریکا او هند کې وستایل سو، خو د ټرمپ په اداره کې ځینو مسؤلو چارواکو ستراتیژي جوړاوه چې د دې بیان شدت څنګه کم کړي. په هغه ورځ ناوخته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا یو ویان سپیناوی وکړ چې امریکا پلان نه لري چې دا وخت د 2014 مالي کال پوځي مرستو په لړ کې 2.55 میلیون ډالر خرڅ کړي یا یې پاکستان ته ورکړي. مجله پر مخ لیکي د پاکستان په اړه د ټرمپ په تګلاره کې ډېر څه نوي نسته چې دا هغه دوه لاملونه دي: لومړی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ایسارتیا، او دویم دا فکر چې د امریکایي مرستو پرته پاکستان څومره ډاروونکی کېدای شي. بلخوا واسټریټ جورنال لیکي پاکستان باید د امریکا اوسني اقدامات جدي واخلي. امریکا د پاکستان پر بندرونو او سړکونو تکیه کوي چې خپل درانه توکي افغانستان ته داخلي یا راوباسي. د ورسپانې په خبره له روس او ایران سره د امریکا د زیاتېدونکې ترنګلتیا له کبله د منځنۍ آسیا لارې هم غیر عملي ښکاري. بلخوا چین د پاکستان غیر مشروط ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې د 55 ارب ډالر پانګونې ژمنه کړې ده. که چیر پاکستان پر بیجنګ تکیه کولو ته زیات مجبور کړل سي، نو کېدای سي د چین ځواکونو ته تر ګوادر او نور ستراتیژیکو اساسو رسایي ورکړي. خو د مقالې په خبره د تصویر بل اړخ بیا دا دی چې که چیرې امریکا له پاکستان سره اړیکې سختې نه کړي، نو دغه هیواد به د مذهبي سخت دریځ ملاتړ جاری وساتي. ورسپانه په پای کې لیکي په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولټن په تیر کال اګست میاشت کې په همدې ورسپانه کې لیکلی و: لکه څنګه چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو په ضد جګړه کوي چې ترڅو د حکومت کنټرول په لاس کې وانخلي، همدا ډول پکار ده چې اسلام آباد د سخت دریځو له منګولو وساتي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او سمجو. ایران ته د امریکا مرستیال ولسمشر هوډ ښودلی چې د ایران له حکومت ضد مظاهره کوونکو سره به ودرېږي. مایک پنس د امریکا غږ له خبریالي گریتا فان سره په مرکه کې ویلي ولسمشر ټرمپ د ایران له زړور ولس سره ولاړ دی. د امریکا چې قاسم خان وندوخیل شپړلې پکې له پنس څخه د ایران د مظاهرو په اړه پوښتنه شوې چې د واشنگټن دریڅه دی.
Well, it's important to remember first and foremost that Iran is
ټولو لمړی او مهمه خبره دا ده چې ایران په نړۍ کې د تراګری پاللو د سر سر هیواد دی. د ریاست نه یوازې د خلکو بشري حکومت تر پښو لاندې کوي، بلکې ګردي سیمه ته تراګران مستوي او پرله پسې یو لوی خطرناک نکرارونکي ځواک یا قوت ګرځېدلې دي. په خپل هیواد کې د بدلون غوښتلو لپاره د راپاڅېدلې ایرانی ولس دې مبارزې ته هر امریکایي وګړی او د نړۍ هر یو ازادۍ پلو په درنه سترګ ګوري. او زه باید دا هم ووایم چې په 2009 کال د زرغون انقلاب پر مهال د یو امریکایي ولسمشر لخوا چوپ پات کېدل او په نن وخت کې ډیر توپیر دی. دا ځل د ولسمشر ټرمپ لخوا په ډاګیز ملاتړ سره احتجاجونه په سیوا کېدو دي، او زما په فکر په نړۍ کې د ازادۍ تر ټولو د لوی مبارز په توګه دا د امریکا له رول سره سم کار دی.
څنګه حالات په 1956 کال کې په هنګری کې هم ول، کله چې خلک راپاڅېدل او تش زباني ملاتړ ورسره سوی و. بیا په 1991 کال د کوردانو په وار هم ولسمشر جورج بوش هم دغه شان وکړل، او څنګه چې تاسو ویل کانګرس ګام واخیستو نو هلته ولسمشر اوباما غبرګون وشو، خو د زباني ملاتړ هغه نتیجه نه راځي چې په کار و. آیا دا یو موقع ده چې امریکا عملی ګام پورته کړي ځکه چې ایرانی ولس لار کوڅو ته راوتلی دی؟
که چیرې د ایران ولس د خپلې ازادۍ لپاره خپل پاڅون جاری ساتل غواړي او هغه راډیکاله نظریه ردوي چې څو لسیزې وړاندې دغه هیواد نیولی او له ایران نورو هیوادونو ته تراګري خوروي، نو امریکا او په نړۍ کې ډېر هیوادونه به یې مرسته وکړي. تیرې ادارې نه یوازې هغه وخت کله چې د ایران زړور ولس جمهوریت غوښتو خاموشي خپله کړې وه، بلکې د ایران ورانوونکی اټومي تړون یې هم ومانه چې ولسمشر ټرمپ یې له تصدیقولو انکار کوي. زما هیله دا ده چې د ایران په کوڅو کې راوتلی ایرانی ولس پوهیږي چې د ولسمشر ټرمپ په شتون کې دوی یوازې نه دي، امریکایي ولس له دوی سره ولاړ دی. زه خپله د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیره نیکی هیلی، موږ ټول به له ایراني ولس سره ولاړ یو. دا به تر 9 کال پخوا ډیره بدله دوره وي. زه دا پیغام ورکول غواړم چې د امریکا خلک له جمهوریت پلو ولس سره ولاړ دي. موږ غواړو چې هغوی یو آزاد او جمهوري سباون ترلاسه کړي. موږ غواړو هغوی له هغه رژیم خپل ځان آزاد کړي چې ګډ دی نړۍ ته خطر جوړ کړی دی.
د ایران ولس به څه تمې ولري چې آیا ولسمشر اټومي تړون تصدیق کړي او کنه؟ په ایران کې خلکو ګڼله چې له دغه تړونه به یې د هیواد اقتصاد ښه شي، خو داسې ونه شوي ځکه خو دا احتجاجونه پیل شوي دي. څه به کېږي که له ایران سره سوی تړون ماتیږي؟ تاسو څه وینئ چې په ایران کې له خلکو سره څه روان دي؟
ولسمشر دا په ډاګه کړی چې دی له ایران سره شوی اټومي تړون بیا نه تصدیقوي. ګریټا ستا نقطې ته راګرځم، ځینې نورې پرېکړې دي چې کول به وي. ولسمشر پر دې غور روان کړی دی چې اقتصادي بندیزونه واخلو که یې جاري وساتو. په دې اړه به د روانې میاشتې په نیمایي کې پرېکړه وسي.
تاسو څه فکر کوئ بندیزونه به څه نتیجې راوړي؟ زه د بندیزونو خلاف نه یم. زه غواړم بندیزونه دې په میانمار هم ولګېږي، خو آیا د ایران پر ضد له بندیزونو سره به په لارو کې په احتجاج راوتلي ولس ته کوم زیان رسي او کنه؟
موږ ګڼو د بندیزونو پالیسي نه یوازې په ایران کې کار کوي، بلکې په شمالي کوریا باندې هم ډېر اغېز کړی. موږ له خپلو اتحادیانو سره په ګډه کار کوو چې له نویو شرطونو سره نوی تړون وکړو.
د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس د وایس اف امریکا مرکه مو اورېده چې قاسم خانی ژباړه درته واوروله.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په افغانستان کې له شاخو اولس کلونو راهیسې د ترګریزې جګړه روانه ده. افغان او ناټو چارواکي وایي هلته شاخوا شل وسلوالې ډلې فعال دي. د امریکا خبرېدونکي فارن پالیسي مجله لیکي په دې ډلو کې تر ټولو سخته هغه د طالبانو ده چې افغان ځواکونه پر ضد په پوره میړانه جنګیږي. په لیکنه کې راغلي چې د افغان ځواکونو لخوا د هیواد دفاع او د طالبانو سخت عقیده د دې سبب شوي چې طالبان به هیڅکله د افغانانو ملاتړ ترلاسه نه کړای سي او جګړه به وبایلي. بشیرګاش د لیکنې مهمې برخې اوروي.
د افغانستان حکومت په بیا بیا طالبانو سره د سولې مذاکراتو کولو هیله ښودلې ده، خو امنیتي ځواکونو یې عملیات هم نه دي ودرولي. چارواکي نږدې هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو خبرونه ورکوي. دې کې د ګڼو وسلوالو د وژنې او د هغوی د وسلو د زیرمو له منځه وړنې خبرې کیږي. دوی وایي سیاسي روغې جوړې دروازې خلاصې دي، خو د خپلو خلکو دفاع به هم پرې نږدي. په همدې حال کې طالبانو هم په مقابل کې خپل بریدونه نه دي ودرولي. له امریکا خبرېدونکي فارن پالیسي مجلې پر ویبسایټ خپرې شوې مقاله کې راغلي سره له دې چې په واشنگټن کې ځینې سیاستوال د طالبانو د اوږدې جګړې له وجې خوشاله نه دي او فکر کوي چې امریکا دا جنگ بایللې، خو د لیکوال په وینا داسې نه ده. هغه زیاته کړې طالبان نشي کولای چې له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو روانه جګړه وګټي. په مقاله کې د دې لپاره ځینې دلیلونه راوړل شوي دي. ویل شوی چې طالبان په خپل منځ کې په مشرۍ اختلافات لري. عقیده یې دومره سخته ده چې د ډیرو افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده، او له تیرو 12 کلونو راهیسې دومره ډیر افغانان وژل شوي چې خلک د دغې وسلوالې ډلې سره مینه او همدردي نه لري. فورن پالیسی مجله لیکي چې د طالبانو ځینې مشران اوس هم امید لري چې یو ځل بیا کابل ونیسي. خود لیکوال په وینا د دوی کمزوري د افغان ځواکونو زړورتیا او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوسېدو مودې غزیدل د دې سبب شوي چې دغه وسلواله ډله به هیڅکله بیا حکومت ونه کړي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو غوښتل په 2018 کال کې ځینې ولایتونه ونیسي، خو داسې ونه شول، او د لرې پرتو ولسوالیو علاوه یې په 2018 کال کې هم د کوم ولایت مرکز ونه نیو. طالبانو کوښښ کړی چې د افغانانو زړونو ته لار وکړي، خو د لیکوال په خبره خلکو د دوی د وخت شکنجې نه دي هېرې کړي، او نه هم په اوس مهال کې د طالبانو په ځانمرګو بریدونو سترګې پټولی شي. په مقاله کې ویل شوي په 2015 کال کې وی سروې وښودله چې 92% افغانان د خپل حکومت ملاتړ کوي. فارن پالیسی مجله وړاندې وایي چې افغان حکومت کمزوری دی او ستونزې لري، خو بیا یې هم افغانان تر طالبانو په څو واره ښه او خپل ساتونکي بولي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه مو له بشیر ګواښه واورېده. هم له دې سره خبري برخه د دې ګړۍ پای ته ورسېده. جمهوریت خبرونه درته وړاندې کوو. نيزه خبرونه ده چې پکې نن به په یو ټولنه یا هیواد کې د انصاف ته تصور او د دې له جمهوریت سره د تړاو په اړه بحث واوري. د خبرونه جوړونکي دی پامیر ساحل.
په یو ټولنه یا هیواد کې د انصاف معنا څه وي؟ انصاف له جمهوریت سره تړاو لري او کنه؟ د پاکستان د اساسي قانون تر مخه په قبایلي سیمو کې د پاکستاني عدالتونو او قوانینو نشټوالی د قبایلي سیمو ولسته د انصاف پر ورکولو څه اغیز کوي؟ په پاکستان کې د لویو عدالتونو تاریخي کردار آیا د هغه هیواد د ډیموکراسۍ پیاوړي کولو لپاره کار کړی دی او که څنګه؟ دا نور پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، انصاف د جمهوری ارزښتونو یا اقدارو له بنسټیزو عقیدو یو دی، او د ټولنې هر وګړی باید د قانون او دولت په نظر کې انصاف ته لاسرسی ولري او باید ورسره انصاف وشي. په پېښور کې د قانوني چارو پوه شهاب‌الدین خټک وایي انصاف په ډېره ساده ډول تشریح کېدای شي، یعنی حقدار ته د هغه حق رسیدل.
انصاف خو یو ډېر ساده ټکی دی او د قانون په ژبه کې هم د دې خپل تعریفات موجود دي. او انصاف خو دې ته وایي چې یعنی حقدار ته خپل حق ورسي، او یا یو بل تعریف دا هم ده چې یو سیس چې په کم ځای کې خودل پکاري، کم ځای کې داغې د کې خودو حق چې هغه په هغه ځای کې خوده شي. ساده مطلب دا ده چې د دوه فریقو ترمنځ په انصاف باندې، په عدل باندې فیصله وشي چې سره زیاته ونی شي.
په اسلام آباد کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي او قبایلي چارو پوه ایاز وزیر وایي انصاف د ټولنې د هر وګړي حق وي. که ټولو وګړو ته انصاف ونه رسیږي نو دا بیا ظلم شي.
انصاف خو ظاهره خبره ده، بیا انصاف پاتې نه شي چې د خاص خلکو د پاره وي. انصاف خو چې د ټولو د پاره وي نو انصاف وي، کنه بیا خو ظلم شي او بیا بربریت شي. نو انصاف د هر چا د پاره وي.
انصاف باید له ټولو لپاره وي، خو د پاکستان د آئین له وینا سره سم پر قبایلي سیمو د قامي اسمبلی قوانین نه عملي کیږي او د قبایلي سیمو اوسیدونکي عدالتونو ته نشي تللی. شهاب الدین خټک وایي د پاکستان آئین قبایلي سیمې د ریاست برخه ګڼي، خو په انصاف او عدالت کې ورته ځای نه ورکول کیږي. د ده په خبره دا هغه تضاد دی چې د پېښور های کورټ هم ورته اشاره کړې ده.
زموږ چې کوم آئین ده د هغې اولنی آرټیکلونه هم دا دي، د ریاست د پاکستان چې کوم تعریف شوی دی په هغې کې قبایل شامل دي، او په هغې کې د څلور وړ صوبې هم شامل دي. بیا بل اړخ ته موږ ګورو چې د 247 آرټیکل تر مخه یو قبایلي چې ده که دا سره هر څه زیاتی وشي نو هغه های کورټ ته یا سپریم کورټ ته د بنیادی حقوقو د اصول د پاره نشي تلی. اوس دا یو تضاد دی. زمونږ د پېښور های کورټ د ستر بینچ یا د لوی بینچ یو فیصله راغلی ده، او په هغې کې هم دا ویل شوي دي چې قبایلو ته دغه حق نه دی حاصل، خو هغې ورسره حکومت ته هم دغه خواست کړی ده. او په دې لحاظ سره دا فیصله د ډېر قدر وړ ده چې هغې دا لیکلي دي چې مرکزي حکومت دې زر تر زره دې مسلې جایزه واخلي، او دا 248 آرټیکل چې کوم زمونږ د آئین ده په دې کې دې مناسب ترمیم کې، ځکه چې دا خو د ملک د آبادۍ یو لوی برخه د بنیادی انساني حقوقونو محرومه کول.
ایاز وزیر وایي په قبایلي سیمو کې او د هغو سیمو د پښتونولۍ په دود او کړو وړو کې د لاسوهنو په نتیجه کې هلته انصاف شتون نه لري، کنا د پښتنو خپل فرهنګ تر ډیره بریده ډیموکراټیک او پر انصاف ولاړ دی.
پختون او د پختانو څنګه د استوګنو طریقه وا د هغوی کسټمز او ټریډیشن کاغه هماغه رنګ پریشي وي چې څنګه دوی ورسره بلد وو یا کوم لاندې دوی خپل یو بل ته انصاف ورکوو، نو بیا خو په دې نه بهترین ډیموکریټک سیستم، په دې نه ښه سیستم په غربي ډیموکریسي کې هم نشته. خو د بدقسمتۍ نه په دې کې لږ خرندونه راغلل، اوس هغه انصاف نشته
پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي کله چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې لاسوهنه نه کوله نو انصاف هر کس ته رسیده، دا نظام خراب کړل شو. نو اوس باید د قبایلي سیمو ولس ته هم د هغه ژوند حق ورکړل شي چې د پاکستان نور ولس ورته لاسرسی لري.
ما چې په سکول کالج وخت کې لیدلی وو چې هغوی کې به حکومت انټرفیرنس نه کوو، دوی به خپل ژوند خپل معاملې په خپل د پښتونولۍ په رڼا کې د پښتو خراب شو، نو ظاہر خبر ادا چې هر څو تنوی راوړي هغه به خرابای سمای به نه. نو سه واحد لارم دغه دا ما خیال دی چې قبایلت ډیر وشو مگر ان پات نه شه می پرې دی، نو بیا خو باید چې داسې ژوند هغه خلکم تیر کې لکه د نور دنیا نور زمانه تیرې.
ایاز وزیر زیاتوی د انګریزانو پر وخت پولیټیکل ایجنټ یوازې تر دولتي ودانۍ محدود وو، خو د پاکستان انتظامی مشرانو د قبایلو له فرهنګه خبرتیا نه لرله او په خپل خوخه او په خپل زور به پریکړه کولې چې قبایلی سیمو ته تاوان ورساوه.
دوه پیریډ بار واخلو، یو د انګریز پولیټیکل وو، یو هغه نه بعد چې پاکستان جوړ شو د هغه پولیټیکل وو. انګریز پولیټیکل به خپل واک اختیار په سرکاري سړک سرکاري بلډینګونو په دې منځ پورې به چلاو، هغه نه بهر ژوند د قبایلو خپل مرضي په خپل خوخه وو. د پاکستان د جوړېدو نه ورو ورو په دې کې تبدیلۍ پولیټیکلانو راوستې په یوه وجه په بله وجه چې سیستم آخر دومره کمزورې که چې راغې اوس نور خلک راغلل مالکان شول. نو پولیټیکل ایجنټ سیستم زه د سره ملګری نه یم نه مرسته کوم، خو د انګریز وال بیا هم لږ ډېر د قبایلو د کلچر سره به گزاره کوله. پاکستانیان چې راغلل آ غریبان به خپل د افاقا یا د قبایلو د کلچر نه خبر نه وو، پښتو به زده نه وه، د پښتنو په کلچر کې به وخت نه وو تیر کړی، نو خپل مرضي به چلوله. د جرګې سیستم یې خراب کا، نور د قبایلي رسم و رواج چې ګوتې والے شروع کړل د پیسو د جوړولو دپاره، نو د هغې د وجه نه معامله خراب شوه.
اوریدونکو، عدالتونه په جمهوري هیوادونو کې لوی رول لوبوي، دوی ولس ته د انصاف رسولو سرچینه وي. په پاکستان کې د عدالتونو قانوني کار څه دی؟ په بل معنا هلته د لویو عدالتونو یعنی های کورټونو او سپریم کورټ دنده او ذمہواري څه ده؟ د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي د عدالتونو کار خلکو ته انصاف ورکول او د قوانینو تشریح کول دي.
د قانون تشریح به هم کوي او انصاف به هم ورکوي. زه خو د قبایلي ټکی په استعمال په حق کې نه یم، هغه هم پښتانه دي زموږ ورونه دي، او دغه یو بیل لیبل په هغې لګېدلی دی چې دا لکه داسې ښکاري لکه دا یو بیل قومي. عرض دا دی چې زموږ د پښتنو دغه برخه چې کومه ده هغه په دې لحاظ د انصاف نه محرومه ده چې د آئین د 247 آرټیکل لاندې د پاکستان چې کوم ستر عدالتونه دي هغې ته هغې د انصاف لپاره نشي تللی.
خلکو ته انصاف ورکول او د قوانینو تشریح کول، آیا دا دواړه کارونه د پاکستان عدالتونو کړي دي او که څنګه؟ په تاریخي توګه د پاکستان عدالتونو د جمهوریت پیاوړي کولو لپاره څه کړي دي؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په پېښور کې د سیاسي چارو پوه او ملت پال سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي په تاریخي توګه په پاکستان کې هیڅ کله عدالتونو د جمهوریت پیاوړي کولو لپاره کار نه دی کړی.
پاکستان کې فوجي او سیول بیوروکراسي په 1950 کې دا فیصله وکړه چې د پاکستان به د قرارداد پاکستان مطابق نه چلیږي، دا به د نوي صوبې لپاره چلیږي، د هغې د مفاد لپاره به چلیږي. نو په دې کې د اول ورځ نه والا تر ننه پورې عدالتونو خر د فوجي او د سیول بیوروکراسي په
قدم باندې مهر لګولې دی جسټس منیر د دې په نظریه ضرورت کرا جوړ کړه بیا د ایوب خان یا خان زیل حق پرویز مشرف په تور کې استعماله دغه عدالتونو په دې باندې مهر لګولې عدالتونو چېرې هم په پاکستان کې د جمهوریت د انساني حقوقو د قانون حقوقو په حواله سره
مسعود وایي عدالتونو په خپل وخت کې سیاستوالان زنداني کړل او ګوندونو ته یې تاوان ورساو. دی وایي عدالت منتخب وزیر اعظم په دار وځړاوه.
کمزوري کړل د دې ګوندونو کمزوري کړل صرف دا نه چې په عدالت کې دې فیصلې د دې د جیل ساتلو لپاره وکړي، بلکې د دې عدالت په ذریعه باندې منتخب وزیر اعظم پانسیم شو، ځوړندم شو. سوری د نیشنل پارټي په حواله سره وګوري د عدالت ټول نیشنل پارټي ته خبره پارټي د ملک خبره پارټي وي دغه عدالتونو چر هم د سیاسي ګوندونو د سیاسي افرادو د سیاسي ډلو یا د جمهوریت لپاره داسې ګامونه چټ کړی چې زه ذکر وکړم. شما
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک هم وایي چې پاکستاني عدالتونو په خوا د پوځي امریتونو ملاتړ کړی دی، خو تر 2000 زیږیز کال وروسته د عدالتونو کردار مثبت شوی دی.
مونږ خو دغه د 2001 کال تحریک وشو د وکیلانو د طرف نه، دا غي نه وړاندې امدا ګورو چې عدالتونو همیشه د مارشال لا او د فوجي امریتونو هرکلی کړی دی او دا غي ملای مضبوطه کړی ده، او د دغه نه پس په خلکو کې او خصوصا د وکیلانو د طرف نه د هغې عظمت ته سلام پیش کوم چې هغې دا خبره یقیني کړې ده چې هغې د هیڅ قسمه ډکټیټر یو داسې حکم چې په هغې باندې آئین په عمل کېږي هغه هغې منلو ته تیار نه.
خو ډاکټر سید عالم مسعود وایي د خپلواکې عدلیې غورځنګ یا تحریک هم دا ثابته کړه چې د سترې محکمې د هغه وخت مشر قاضي افتخار محمد چودري هغه څه ونه کړل چې ترې تمه کېده.
اوس چې کوم یو د آزاد عدلیې یو سلسله شروع شوې وه، موږ ټولو ته هغې کې لوی قربان ورکړې، خو په هغه کې هم دا اندازه ولګېده چې چودري افتخار چې کوم موږ بهادولو هغه ځان نه د یو خاص سوچ نماینده و او د هغې دپاره کار کولو. اوس چې کومه دریا ده د هغېنه یو امید خو دی، خو تاریخ دا ښیي چې دغه امید چېرته پوره شوی نه.
بل پلو ته شهاب الدین خټک تر 2000 زیږیز کال وروسته د عدلیه کردار ته د جمهوریت مضبوطولو په توګه ګوري او زیاتوي
هغې د جمهوریت د مضبوطولو لپاره دغه اقدامات کړي. ځکه چې زه یو عرض کول غواړم چې جمهوریت که زمونږ د رولینګ الیټ یا زمونږ چې کومه حکمرانه طبقه ده چې هغې د دوکانونو په شان پارټۍ سیاسي کولو کړي دي، او د دغه پارټیانو غړي چې دي دا عام ولس ته چې کوم د هغې دپاره ووټونه اچوي او د هغې نور هیڅ کار نوی، او د دغه پارټیانو مقصد چې وی هغه صرف د دغه غټو خلکو چې کوم اساسي دي د هغه چې کوم دولتونه دي او هغه چې کوم لوټ مار کوي هغه لا تقویت ورکول او د هغه تحفظ کول او په هغه کې اضافه کول. د دې جمهوریت کدا مطلب وینو دغه هم صحیح ډیفینیشن نه ده. اوس که یو عدالت یو کرپټ سیاستدان د دغه عمل خلاف اکشن اخلي یا اخستی وي، نو هغه د دغه مورچې شاته یا د دغه دیوال شاته د جمهوریت نوم د دغه شاته پدې نشي پټېد چې کده دا وځ د جمهوریت ته نقصان رسي. زما خیال دی چې دا د یو غلطه خبره ده. جمهوریت د دې فیز هم تقاضا کوي چې هیڅ قسم کرپشن او خصوصا کم د حکمرانې طبقې طرف نه کیږي
او اوریدونکو په خبرونه کې تاسو واوریدل چې انصاف د ټولنې د هر وګړي حق دی او دا د جمهوریت او جمهوري عمل په پیاوړي کولو کې رول لوبوي، خو په پاکستان کې قبایلي سیمې له انصاف بې برخې دي. له دې سره سره په تاریخي توګه پوهان د پاکستان لویو عدالتونو کردار نه ستایي، خو تر 2000 زیږیز کال وروسته د جمهوریت په مضبوطولو کې د عدالت کردار ته هیله من دي. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسي. بلونه بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
سچ زو کا بنتا دوڑ وہ بکو سیاں دے تا دب پیس بنا سانس شوکے تا دب پیس بنا سانس شوکے سچ زو کا بنتا دوڑ وہ بکو سیاں دے جانا تا دب پیس بنا سانس شوکے تا دب پیس بنا سانس شوکے
Thank you. Some of the game.